آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ماخمنې خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په افغانستان کې د ناټو پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې سیاسي حل د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو یوازینی مناسبه لار ده. د دمشق نه د باندې د سوریې د رژیم په یوې هوایي اډې کې سهار وختي څو غټې چاودنې وشوې او د امریکای سناتور جان میکین مړی نن د اناپولیس په ښار کې واقع د سمندري پوځ اکیډمۍ په انګړ کې خاورو ته سپارل کیږي.
د خبرونې اورېدو ته مو ځان او شب آشنا هرکلی وایم. نن د یکشنبې ورځ د سنبلې د میاشتې 12مه د 2013 کال د سپټمبر د میاشتې له 2 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. افغانستان دپاره د ناټو نوی قومندان وایي چې سیاسي حل دپاره نظامي ملاتړ مهم دی.
زه هم دا ډول پوهیږم چې د سیاسي جوړجاړي لپاره د نظامي فشار راوړلو ته اړتیا ده.
ننګرهار کې داعش غړي وایي چې واکې د خارجي ترهګر لاس کې دی.
پورې دغه علاقې کې جنګېدو بس کوم په لو جنګ ما خپل وبتلو بس مشرانو ویلې پوه شي.
او امریکایي سناتور جان مکین به نن مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې نن د یکشنبې په ورځ د وږي په 11مه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې رسمن له جنرال جان نیکلسن نه ډګر جنرال آسټن سکاټ میلر ته په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو د ځواکونو قومانده وسپارل شوه. په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او ټولې هغه لارې تړل شوې چې د ناټو غوڅ ملاتړ قومندانۍ ته ځي. زموږ خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې وایي چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو نوي قومندان جنرال میلر په خپل وینا کې په افغانستان کې د روان اتلس کلن جنگ د پای رسولو او د یو سیاسي حل لپاره پر طالبانو او نورو وسلوالو ډلو باندې د پوځي فشار زیاتول اړین وبلل. جنرال جان نیکلسن چې له 1995 هجري شمسي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو د قومندان په توګه دنده اجرا کړې په خپله الوداعي وینا کې ویل
The Afghan security forces are the ones that are fighting Daesh and that they should support the government and support the security forces.
General Jan Nicholson padasal ke khala dand khushikai ch pa Afghanistan ke jang zor mandala le Taliban usla do khunari jagro pa natija ke do hukumati quwa aur talafat ka ja maqbul wade do da. Nicholson de mutahida yalat de congress wi istimai gonda ta po yana ki value che America pa pos ke de nizami khidmat taqriban tola daura de Afghanistan pa jang ke paita walas da. Po Washington ke de America ka khabar yala Karl Bab wai che paratun ke waqt maloom shi che ai General Nicholson pa khala نظامی وظیفه کې بریالی شو او کنه یوازې دومره وکولی شو چې له طالبانو سره جنگ ګرم وساتي. دا وخت څوار لزر امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي. جنرال نیکلسن څو وارې دا خبره کړې وه چې د طالبانو په خلاف د امریکا د پوځ نوې ستراتیژي کامیابه ده، خو د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې پینټاګان او سپینه ماڼۍ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په موجوده نظامي ستراتیژي باندې راضي نه دي او له سره پرې تجدید نظر کوي. تاسو د امریکا غږ واشنگټن د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا دفاع وزارت لخوا پاکستان ته تقریبا 300 میلیونو امریکایي ډالر پوځي مرستو د بندولو پریکړې په اړه ویلي دي چې دا ډول اقدام به پر پاکستان باندې فشار زیات کړي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ د وږي په 11مه امریکا غږ آشنا رادیو آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویل
باور داریم که فشارهای لازم میتونه
باور لرو چې لازم فشارونه کولای شي پاکستان دې ته اړ باسي چې دا د تروریستانو اصلي مرکزونه په ځانګړي ډول هغه مدرسې چې هلته د تروریزم د تولید په برخه کې فعالیت لري هغه وتړي.
پاکستان تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح نن په ټویټر کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مننه وکړله او ویل بن لادن په پاکستان کې موندل شو او کوم پاکستاني جنرالان چې د ټیررزم سرپرستی کوي باید سزا ورته ورکړل شي. زمونږ د واشنگتن اوري. په ننګرهار کې د داعش دوه پاکستانی قماندانان تسلیم شوی دي. په سیمه کې زمونږ خبريال زبیح الله غازی د ننګرهار ولایت د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د داعش دوه لوړپوړو پاکستانی قماندانانو صدیقی او سراج چې په اصل د اورګزو د قبایلي ایجنسی اوسیدونکي د خپلو ښځو او دریو ماشومانو سره یو ځای خپل ځانونه چارواکو ته تسلیم کړل.
داعش کې مشترکه تنظیم دی دغه کې د آر ملک ولای علاقہ پاکستان ولای ورکی دی او ایران ولای ورکی او چین ولای ورکی دی تاجک دی ورکی ازبک دی ترکمن دی عرب دی ورکی اروپا د ملکونو ولای ورکی دی.
دا د داعش دی تسلیم شوی قماندان غغو چې له تسلیمې دوه وروسته خبرې کولې. له بلې خوا ولایتي چارواکي وایي چې د کونړ ولایت د څوکۍ پولیسوالۍ کې چې د داعش په خلاف د حکومتي قواو عملیات دوه ورځې مخکې پیل شوي اوس هم روان دي. د بلخ په ولایت کې د یو ایم آی هلیکوپتر د سقوط له امله درې تنه مړه شوي دي. د شاهین 209 قولي اردو یو ویان حنیف رضایی ویل چې په دغه هلیکوپتر کې چې نن د یکشنبې په ورځ د بلخ نه فاریاب ته پرواز کو د تخنیکی عوارض له امله خرابې پیدا شو سقوط یې وکړ. په پیښه کې د پیلوټ په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبری اژانس رپورټ ورکړ چې په وژل شوو کسانو کې یو خارجي پیلوټ ښایي چې روسیې هم شامل دی. د هلیکوپتر په کرایه نیول شوی او مسافرینو پکې داخلي پروازونه کول. ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان پر حکومت الزام لګولی دی، ویلي دي چې 10,000 جعلي تذکرې موندلې دي چې په مرکز او ولایتونو کې پر یو شمېر کسانو باندې د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې وشل شوي دي. حکومت دغه تورونه رد کړي دي. نن د یکشنبې په سهار وختي له دمشق نه د باندې د سوري د رژیم د هوایي قواو په یوه اډه کې د برق د مزو د شارټ کېدو له امله چاودنې شوي دي. د خبریال اسابیلا کوکولي د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو لولي.
په داسې حال کې چې ځینې سرچینې وایي چې د میزې پر هوایی اډې باندې د اسرایلو هوایی قواو د بمبارۍ له امله چاودنې شوې دي، خو د سوریې دولتي رسنیو د پوځي سرچینو له قوله ویلي چې پر پوځي اډې باندې هوایی حمله نه وه شوې، بلکې د برق مزي شارت شوي. ګمان کېږي چې دغه اډه کې د سوریې د رژیم طرفدار ایراني پلوه ملیشي ډېره وي. په سوریې کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې تایید کړه چې په نوموړي نظامي اډې باندې د اسرایلو جټ الوتکو بمباري کړې وه، خو اسرایلو تر اوسه ځان غلې نیولې او تبصره یې نه ده کړې.
د سومالیا په پایتخت موګدیشو کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. زیبا خادم تاسو ته د خبریال هارون معروف د رپورټ خلاصه اوري.
عینی شاهدانو د امریکا غږ ته ویلي دي چې د موټر بم نننۍ چاودنه د ښار په منځ کې د هاول وډک له ناحیې سره نږدې شوې ده. حکومتي منابعو ویلي دي چې درې کسه په دې پیښه کې وژل شوي دي او د موګدیشو د امبولانسونو د خدماتو د ملي ادارې د رئیس ډاکټر عبدالقادر عبدالرحمن په وینا د شپږو ماشومانو په شمول څوارلس کسه زخمي شوي دي. د عینی شاهدانو وینا ده چې په دې چاودنه کې څو ودانۍ په بشپړه توګه ورانې شوې دي او سوځېدلې دي او فکر کېږي چې یو زیات شمېر خلک اوس هم د خاورو خزلو لاندې بند پاتې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
او دا هم وروستۍ خبر. په واشنگتن ډي سي کې د یو لړ تشریفاتي او مذهبي مراسمو په پای کې د امریکایي سناتور جان میکین غړې د امریکا د سمندري قواو په اکاډمۍ کې د مریلند ایالت د اناپولیس په ښار کې خاورو ته سپارل کیږي. میکین 13 شنبه د 80 کالو په عمر د مغزو د سرطان له امله مړ شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د ځنډولو پریکړه ستایلې ده. په دې اړه درته رپورټ لرو لکه روسي اوري. خو په بل رپورټ کې جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه خپل کار پیل کړ او په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه سخته ده، خو له چاپیریال او دښمن سره به ځان عیاروي. جنرال سکاټ میلر نن له پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن د قاطع ملاتړ ماموریت قومنده په غاړه واخیسته. رحیم ګل سروان په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
تلونکی امریکایی قومندان جنرال جان نیکلسن بل نوی امریکایی قومندان جنرال سکاټ میلر ته د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قومنداني وسپارله. نوی قومندان جنرال استن سکاټ میلر وویل چې په ترهګرو به خپل فشارونه جاري ساتي او په وینا یې دا جګړه سخته ده، خو د دښمن نار تکتیک سره به ځان عیاروي.
زه همدا ډول پوهیږم چې د سیاسي جوړجاړي لپاره د نظامي فشار راوړلو ته اړتیا ده. موږ باید خپل افغان همکاران ځواکمن کړو. موږ پوهیږو چې نظامي اړخ د دې ستراتیژۍ یو عنصر دی. د سیاسي پرمختګ لپاره د فضا رامنځته کولو ته اړتیا ده.
خوانی جنرال جان نیکلسن بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې دا جګړه ختم شي. هغه طالبان ته وویل د چا غږ مهم دی، د هغو بهرنیو چې تاسې جګړې ته هڅوي که د هغو افغانانو چې سولې ته مو بولي.
زه باوري یم چې ځینې طالبان هم سوله غواړي. دوی هڅول کېږي چې جګړه وکړي. طالبانو ته وایم تاسې د خپلو افغانانو د وژنې جاري ساتلو ته اړتیا نه لرئ، تاسې د خپلو مسلمانانو وژلو ته اړتیا نه لرئ. د سولې وخت همدا اوس دی، اشتباه مه کوئ. تر هغې چې تاسې د خبرو پیلولو ته لیوالتیا ښیي موږ به جګړه کوو.
په دغو مراسمو کې افغان امنیتي لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د تلونکي او نوي قومندانانو د لاسته راوړنو تر څنګ وویل چې د افغانستان په رهبرۍ کې نسلي بدلون رامنځته شوی. هغه نوي امریکایي جنرال ته وویل چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره به یو ځای کار کوي.
موږ سختې جګړې سره مخ یو، خو موږ نه یو مات شوي. افغانان هیڅ نه دي مات شوي.
جنرال سکاٹ میلر له هغه لومړنیو امریکایي سرتیرو نه دی چې په 2001 کال کې د سپتمبر له پیښې وروسته افغانستان ته ولیږل شو. دغه جنرال له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د ځانګړو عملیاتونو برخه هم پر مخ وړې ده. جنرال نیکلسن د 2013 کال د مارچ له میاشتې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان و، او نن یې د کار وروستۍ ورځ وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د سناتور جان مکین د مړینې 15 ورځنی مراسم به نن په داسې حال کې پای ته ورسیږي چې د هغه جنازه به له واشنگتن سره نږدې د مریلین ایالت د اناپولیس په ښار کې د متحده ایالاتو په سمندري پوهنتون کې خاورو ته وسپارل شي. په دې هکله د رپورټ اورېدل لږ وروسته مه هېروئ. افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د ځنډولو پریکړه ستایلې ده، خو کارپوهان دا ګڼي چې د دغسې اقداماتو اغېزې ډېرې اغېزمنې نه دي. پام وکړئ په دې اکله د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د 300 میلیون امریکایي ډالرو د پوځي مرستو د ځنډیدو د پریکړې په اړه ویلي چې دا ډول اقدامات پر پاکستان فشار راولي، تر څو دغه وزارت د چارواکو پر وینا اسلام آباد د تروریزم څخه د ملاتړ څخه لاس واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نجیب دانش د یکشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې دې دا ګڼي چې پاکستان ته د پوځي مرستو ځنډیدل د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یوه برخه ده.
باور لرو چې لازم فشارونه کولی شي پاکستان دې ته اړ باسي چې دا د تروریستانو اصلي مرکزونه، په ځانګړي ډول هغه مدرسې چې هلته د تروریزم د تولید په برخه کې فعالیت لري هغه وتړي.
د امریکا دفاع وزارت د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان لخوا په قاطي اقداماتو کې د اسلام آباد د پاتې راتلولو له امله دغه هېواد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستو د ځنډېدلو اعلان کړی. پاکستان حکومت د تروریستي ډلو څخه د ملاتړ په باب پر دغه هېواد لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې که پاکستان په خپل کړنلاره کې بدلون راولي دا پیسې بېرته ترلاسه کولی شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه یې غوښتنه دا ده چې د تروریزم په اړه چې کوم تعریف په خپل هېواد کې لري هماغه تعریف دي په افغانستان او سیمه کې هم ولري. پاکستان تر اوسه د امریکا دفاع وزارت لخوا اسلام آباد سره د پوځي مرستو د ځنډیدو پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا دفاع وزارت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوي د راروانې اونۍ په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو له اسلام آباد څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د چارو کارپوهان دا ګڼي چې امریکا پخوا هم پر پاکستان باندې د فشار د راوړلو لپاره دغسې اقدامات کړي او هڅه یې کړي چې د پوځي مرستو په کمېدو تروریزم سره په جګړه کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي، خو دا ډول اقداماتو ډېرې ښې پایلې نه لرلې. د پوځي چارو کارپو جاوید کویساریا وایي چې د مرستو کمېدل یا ځنډېدل پر پاکستان اغېزې لري، خو دغسې اغېزې چې په افغانستان کې د حالاتو د سمولو سره مرسته وکړي ممکن په لنډه موده کې داسې اغېزه ونه لري.
باور من است که باید پاکستان مانندی
زه په دې باور يم چې د ایران په سیر پاکستان باندې باید بندیزونه ولګول شي ترڅو دا فشارونه دومروي چې پر پاکستان او د پاکستان پر عامه افکارو باندې ریښتینی فشارونه راوړي چې ورسره د سردریزې څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان سیاست په سیمه کې بدلون ومومي
د امریکا د حکومت لخوا پاکستان ته د خپلو پوځي مرستو ځنډیدلو په پریکړه د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح هم غبرګون ښودلی. ښاغلي صالح د خپل ټویټر په پاڼه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. د سناتور جان مکین د مړینې 15 ورځنی مراسم بنن په داسې حال کې پای ته ورسیږي چې د هغه جنازه له واشنگټن سره نږدې د مریلاین ایالت د اناپولیس په ښار کې د متحده ایالاتو په سمندري پوهنتون کې خاورو ته وسپارل شي. هغه په دغه پوهنتون کې زده کړې کړې وې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې له مکین سره اختلافات درلودل دغه مراسمو ته بلل شوی نه و، خو د هغه د لور په شمول د هغه د ادارې ځینو مهمو غړو پکې ګډون کړی و. پامو کې په همدې اکړه رپورټ ته
د شنبه په ورځ د واشنگټن په ملي کلیسا کې د جګړې د دغه تل د یادولو په مراسمو کې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا اوسنۍ کوچنۍ او سپک سیاست وغانده.
Spirit we celebrate this week
mung de yo shakhsiyat ranaway de la para kawu che de khawali la para mubarizaw klu aw la kha kar wuklu no kala che mung la mubalighos pa kawi tirestan o janjalun aw sakhtagi ghosit khay istifada kawu no zamung ziyatar siyasat ama jwand aw ama khabari deri kuchnai aw spakin malume dalai shi da gadawul siyasat zarawartia aw kala kwalai sargandawi kho pa khat ki la wire dakwi jan la mung ghotal che de gho shayano tsakha phur ta wusu
دا امریکا پخوانی جمهور رئیس جارج دبلیو بوش خپل جمهوری غوښتون کې غړی تا دا درنوي مراتب په وړاندې کولو سره د هغه ضرورتیا وسته او وی ویل چې هغه به رښتیا ویل او حتی جمهور رئیسان یې نه پرېښودل. بوش همدارا سو واشنگټن کې اوسنۍ سیاست رد کړ چې د هغه په وینا د مکین له شخصي نظریاتو سره یې تضاد درلود.
always recognizing that his opponents were still patriots
هغه د ویار وړ شخصیت لود او تل به منل چې مخالفین بیا هم وطن پالان او انسانان دي. هغه له آزادۍ سره مینه درلود او هغه غرور ته درناوی درلود چې د هر بشر په خټه کې پروت وي. پولې مخ نشنی ولې او دیکتاتوران له منځه وړلې نشي. هغه خای د قدرت له ناوړه استفادې څخه کرکه درلود.
مکین د مغزو له سرطان سره دا مبارزې په ترڅ کې بوش او اوباما ته بلنه ورکړې وه چې د فاتحی په مراسمو کې ګډون وکړي. هغه د 2000 او د 2008 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بوش او اوباما څخه ماتې خوړلې وه. د هغه د میګن هم خپل پلار ته په داسې حال کې دا درنوي مراتب وړاندې کړل چې په غیر مستقیم ډول یې د لوی امریکا د جوړولو په اړه د ولسمشر ټرمپ شعار ته اشاره وکړه.
America does not boast because she has no need to.
America la pishapi nakav. Zaka che vartartiyan lari. De John McCain America de ta artiyan lari che bial ye shi zaka che America tallo yawa. Plara. Zapohi gam che taning gtiya bidar lidi. Mum pye wada se waqt ke jwan ko che pakhwana ye America atalan pada se hal ki da khpolo tulo ningtiya ul para zapuche hits mashr khpala nakami aw khami manal na gwadi. Ta sari na tarud.
Da Obama Bush tar sang senator Lindsey Graham پخوانی سناتور جوزف لیبرمن د بهرنی چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر چې د ویتنام په اړه د پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن سلاکار هم وو او د مکین د کورنۍ د غړو په شمول نور هم د شنبه په ورځ دا درنوي ویناګانې وکړې.
سم پام کوي مارکیټ د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره لدی چې په هیواد کې د میرمنو د ظرفیت لوړولو په خاطر ډیر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه کمه ده. دا چې د دې تشه عوامل څه دي؟ د ښځو چارو وزارت اداري او مسلکي مرستیال سپوږمۍ وردک امریکا غږ آشنا راډیو ته ول
په ډیرو ادارو کې د بعد مرغه خصوصان د ولایاتو په سطحه د رهبرۍ په سطحه نارینه دي، یعنی زموږ ورونه دي په شعار کې او په خپلو خبرو کې ډیر زیات تعهد ښایي او د هیواد رهبرۍ نه تقلید کړي، یعنی څه چې دوی وایي دی په عمل کې، یعنی ښځه دوام جنس ګڼي اعتماد نه پې لري او په شارلست او په د مصاحبې په مرحله کې اصلا ښځو ته ډېره ونډه نه ورکوي بلکې نارینه وو ته ورکول کېږي. اکثریت ولایاتو کې هلته په سکتورونو کې صرف یوه ښځه رئیسه تاسو پیدا کولی شي چې هغه د ښځو چارو رئیسه ده.
د ښځو چارو وزارت په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسۍ او د اصلاح غوښتونکي دی، نو اساس په نظر څه ډول اصلاح کولی شي یا څه رقم اصلاح په پالیسۍ کې کولی شي چې په مهمو بستونو کې د ښځو ونډه ډېره کړي؟ څه غواړي؟
موږ هغه تشې هغه خلاګانې چې فعلا موجودې دي هغه غواړو چې په نوې پالیسۍ چې عدالت دی د دواړو جنسیتونو ترمنځ باید هغه عدالت اده شي او هغه تشې چې فعلا موجودې دي او ښځو ته یې ستونزې جوړې کړې دي او ښځې نشي کولی چې دغو خپل حق ته ورسیږي په دو پالیسیو باندې ډېر دقیق او ډېر اساسي کارونه شروع کړي دي چې موږ غواړو چې پالیسیګانو ته تغییر ورکړو.
نو ساس په وینا چې حکومت چې تاسې هم یوه برخه استي تر اوسه پورې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې، فکر کوئ چې پالیسی به بدله کړي په دې برخه کې؟
د پالیسی په سطحه بدلون راتلای شي خو په مرور د زمان داسې ورو ورو ډېر په سرعت نه، څه چې دغه ستونزې چې دي یوه ستونزه نه ده، مثلا فرهنګي ستونزې دي، هغه موانع چې د خلکو ترمنځ په ټولنه کې موجود دي هغه ډېر یو اساسي کار غواړي او لنډمهاله کار نه غواړي، لږ اوږدمهاله کار غواړي چې د دوی نظریات د دوی عقیده نسبت د ښځو توانمندۍ ته نسبت د ښځو هغه مسؤلیت ته چې په ټولنه کې لري د دوی کار دا باید اول خلک د کورنیو نه شروع شي، کورنیو ذهنیتونه باید بدل شي او بل ډېره عمده پاملرنه د ښځو تعلیم تحصیل ته دا بله برخه ده او پس د هغې چې د دوی ظرفیت لوړ چې تعلیم تحصیل ولري او دوی ته اعتماد باید ورکړل شي چې ښځې شفاف کار کړي، ښځې بدون د دونه چې اداري فساد خلاف ولري په لوړه سطحه کار کړي، په صداقت کار کړي، انشاءالله کارونه ورته شروع شي او ورو ورو دا تغییرات به راشي.
بله، نن سبا ډېرې ادارې د ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې کار کوي چې یوه بیلګه د پروموټ پروژه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې دخوا په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د ظرفیت جوړونې په برخه کې د دې ادارو د کار مؤثریت څنګه ګوري؟
دوی د کار مؤثریت ښه دی، مګر دوی هم نشي کولای چې لږ سیمو ته لاسرسی پیدا کړي د ځینې نورو دلایلو په واجه، د نامنۍ په واجه یا د دوی خپلې پالیسي ګانې دي سربرې په دوی چې په ځل ځل دوی ته ویل شوي دي چې مثلا تاسو د زوم په ساده کار مه کړئ، ولاړ شئ نورو ولایاتو ته، خو دوی وایي چې زموږ په پالیسي ګانو کې فعلا په پلانو کې هم دغه ځایونه نیول شوي په وړاندې کې به موږ دې ته پاملرنه وکړو، خو تر اوسه موږ د کوم تغییر په دوکې نه دی لیدلی چې د دوی خدمتونه په پراخه توګه ټول افغانستان ته شي. ورو ورو انشاءالله په وړاندې کې موږ ډېرې نیوکې کړې د مساوتو په کارو چې دوی صرف مشابه اصلاحاتو ته کار کړي، نو دغه ستونزې په ټوله کې موجودې دي.
د دې ستونزې د حل لارې دپاره څه مشخص وړاندیزونه لري؟
موږ باید په پراخه توګه په ټولنه کې هم کار وکړو چې په هغو کې د اطلاعات فرهنګ د وزارت ونډه، د ارشاد حج اوقاف د وزارت ونډه، د معارف د وزارت ونډه او یو شمېر نورې دغه مدني ټولنې د ښځو چارو د وزارت تر څنګ باید جدي کار وکړي چې ذهنیتونه په مثبت ډول بدلون پیدا کړي. ښځو وزارت خو په ټوله توګه په ټولو برخو کې همکار دی، په ټولو برخو کې دوی ته حمایت ورکوي، هغو ته څنګ ټوله کې دولتي ادارات د ملي و بین المللي مؤسساتو ته څنګ باید کار وکړي او یو ځای شي، یو لاس شي، کلکه همغږۍ کې کار وکړي.
بله، ډیره مننه سپوږمۍ ورده کوم ودان
تاسو نه مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
دا هم د روان خبرونه روسي رپورت د انډونیزیا د دینی عالمانو ستر شورا د پنځمه پورز فتوا ورکړه چې د امریکایي وزارت باید شری یا سرخکان واکسین تطبیق نکړي ځکه په جوړولو کې د خوګي خنزیر د بدن د زنو اجزاونه استفاده کیږي. خو د مصر د الازهر او د سعودي عالمانو ویلي دي چې ضرورت پر مهال د ماشومانو واکسین حرام نه دی. په موکې په دې اکله رپورت ته
د اندونیزیا د عامې روغتیا وزارت غوښتل چې د یوې 100 میلیونیزې پروژې له لارې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO په تخنیکي مرسته سکال په ټول هیواد کې 70 میلیونه ماشومان د شری یا سرخکانو د ساري ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي. خو د دې پروژې عملي کول وروسته له هغې له ځنډ سره مخ شو چې د اندونیزیا د دیني عالمانو سترې شورا چې یو شمېر مخاور او بانفوزه عالمان پکې شامل دي ماشومان ته د شری او پولیو د واکسین لګول حرام وبلل. دغه عالمانو نظر دا دی څرنګه چې د دوا سازۍ شټ نړیوال شرکتونه د واکسینو په جوړولو کې د خنزیر د بدن د اجزاو په شمول له حرام مواد نه استفاده کوي لګولې له همدې عمله د دینی نقطه نظره جایز نه دي. خو د سعودي عربستان او د الازهر دینی عالمانو فتوا ورکړې چې د ضرورت له مخې تطبیقول جایز دي. په اندونیزیا کې هر کال 15,000 ماشومان د میزل یا شری په ساري ناروغۍ اخته کیږي. معمولا 15% کې مري. د اندونیزیا د دینی عالمانو شورا د الازهر او سعودي عربستان د عالمانو د شورا د فتوا په جواب کې وایي چې د ماشومانو په بدن کې د خوګي خنزیر په شان د یو ناپاک حیوان د بدن د موادو پیشکاری کول او یا د څاڅکو په شکل ماشومان ته په خوله کې ورکول په هیڅ حالت کې جواز نه لري. خو د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي نه یوازې دا چې 100 میلیونه ډالر به ضایع شي، د ماشومانو نه وقایه کول به د هغوی د ژوند لپاره په اوږده موده کې ناوړه عواقب ولري. اندونیزیا له تقریبا 13,000 ټاپوګانو نه جوړه شوې او د نفوسو په حساب د نړۍ تر ټولو پر نفوسه هیواد دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د شری یا سرخکانو په ضد د ماشومانو د واکسین کولو لړۍ د نړۍ په 143 هیوادونو کې دا وخت روانه ده چې د دې جملې نه دیرش اسلامي هیوادونه دي. خو د اندونیزیا د دیني عالمانو شورا یا MUI وای غواړي چې د واکسینو د تطبیقولو نه مخکې باید د دغه واکسینو د شرعي مشروعیت ستونزه حل شي. کله چې د حرامو موادو د نه استعمال په اړه اطمینان حاصل شي نو حکومت ته به اجازه ورکړي چې تطبیق یې کړي. په عین وخت کې د اندونیزیا د دینی عالمانو د فتوانو وروسته دغه هیواد د دوا سازۍ یو غټ شرکت بایو فارم اعلان وکړ چې داسې نو واکسینونو په جوړولو باندې کار کوي چې د شریعت تقاضاوې به پکې پوره شي. خو د نوموړي شرکت متصدیانو حکومت ته ویلي دي د دې ډول واکسینو تیارول به په راتلونکو 15 او 20 کلونو کې ممکن شي. د اندونیزیا یو شمېر دینی عالمان هم په دې فکر دي چې د ضرر نه د واکسینو ګټه ډیره ده، باید ماشومان له وقایه کول نه محروم پاتې نشي. ملا امام محبوب مافی امریکا غږ ته وویل دا چې تر اوسه پورې حلال واکسین نه دی کشف شوی د واکسینو استعمال منع نشي، او کله چې په مقابل کې متبادل واکسین جوړ شو بیا وروسته باید منع شي. د اندونیزیا د عامې روغتیا وزارت ویلو غواړي چې 1499 هجري شمسي کال تر پایه پورې 95% کې ماشومان چې عمرونه د 9 میاشتو او 15 کلونو ترمنځ دي د شری یا سرخکانو د ساري او موزي ناروغۍ په مقابل کې وقایه کړي. د څو خبرونو غټي کې په افغانستان کې د امریکایي قوه او ناټو پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې سیاسي حل د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو مناسبه لاره ده. د دمشق نه د باندې د سوریې د رژیم د په وی هوایي اډې کې سهار وختي څو غټي چاودنې شوې دي. د امریکایي سناتور جان مکین مړی نن د اناپولیس په ښار کې واقع د سمندري پوځ د اکاډمۍ په انګړ کې خاورو ته سپارل کیږي. د فلسطینیانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا UNRWA رئیس پیری کراهن بولی نن د یکشنبې په ورځ په یوه سرخلاص لیکي چې د خپل دفتر د کارمندانو فلسطیني مهاجرینو په نوم لیکلی دی. ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې باوجود چې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو د قطع کولو اعلان کړی د دوی په عزم اراده کې به خلل رانشي.
ترانو اوریدونکو نیم ساعت خبری لومړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تا په لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.